د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو قربانه منځه شهید يم تاسو ته هر کله وایم نن د ګل یا د شنبې ورځ کال 2023 د فبرورۍ د میاشتې 22 نیټه دا د محل وخت شوې ده په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نه هني مې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمي 12 بجې دي لومړی پام وکړی د مهمو خبرونو سره ټکو ته د غیر قانوني پیسو د راکري ورکړي او د ترهګرو د مالی مرستې کولو د مخنیوي یا څار ډلې اف ای ټی اف څلور ورځنۍ غونډه نن د فرانسې په سرخار پاریس کې پیل شوې ده چې پکې د پاکستان لخوا وړاندې شکرې شوې ګامونو جاج اخیستل کیږي او همدارز د پاکستان نوم د خړ نوملړ یا فهرست څخه د نه راوستلو یا پر ځای ساتلو پریکړه کیږي بلوري ته د شمالي وزیرستان د میرلی په ای پی سیمه کې وسلوالو نن د فبرورۍ په 22 نیټه د یوې غیر سرکاري ادارې یا ان جی او څلور کارمندان وژل دي او د ګاډي چلوونکي یا ډرایور یې هم ټپي کړای دی اخوا په ایران کې نیول شوې او باندې امریکایانو د راخلاصولو لپاره واشنگټن د تهران سره خبري پیل کړې دي په خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره مال اوسئ د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده او دغه یو ساته خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی د استودیو څخه ګوري او اوري په دې خبرونه کې تاسو لپاره بیلابیل کورنی او بهرنی راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وړاندې کوو زموږ سره مال پات شي د مهال زو د لومړي راپور ولوري ته چې د غیر قانوني پیسو د راکړې ورکړې او د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي او یا د سار ډلې اف ای ټی اف څلور ورځنۍ غونډه د پاریس د فرانسې په سرخار پاریس کې پیل شوې ده او هلته به د پاکستان له خوا وړاندې کړې شوې ګامونه نو جاج هم خسل کیږي او هم دا راز دا پریکړه وکړي چې آیا پاکستان په خړ نوم لړ کې پاتې کیږي او که لدې څخه به وځي تفصیل ته سره غون کړی دی الیاس خان په دغه راپور کې چې څېړونکو سره هم پکې خبري کړي او د هغوی نظر یې تاسو لپاره راخسته چې هغوی څه غني څومره هیله مندي خو خي چې پاکستان به په دغه لیست کې پاتې شي او کرا وځي الیاس خان دغه راپور ته سوړاندې کوي
د غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو د ترهګرو مالی مرستې کولو د سار ادارې اف ای ټی اف څلور ورځنۍ غونډه نن د فرانس سرخار پیرس کې شروع کیږي چې پکې به د پاکستان لخوا وړاندې کړې شوې پرمختګ جاج اخیسته کیږي او پکې به د پاکستان نوم د خړ فهرست نه راوستلو یا دا پر ځای ساتلو پریکړه کول شي پاکستانی چارواکي هیله مندي چې پاکستان د اف ای ټی اف لخوا وړاندې کړې شوې اوش سپارښتنو کې یو ویش په مکمله توګه عملي کړي دي او په شپږوي په جزوي توګه عمل کړی دی او په دې بنیاد بینوم د خړ فهرست نه راوځي پوسیډونکي او اسلام آباد کې میشته بعضې سفارتکار دعوه کوي چې د سنجیده هڅو کولو باوجود د پاکستان نوم به د راتلونکي جون میاشت پورې هم په خړ نوم لړ کې پاتې شي وی او ای ډیوه سره خبرو کې په مالیاتي چارو نظر لرونکي څېړنکار ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي تیر یو کال کې پاکستان په غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو ترهګرو مالی مرستې ادرولو دپاره کافی سنجیده هڅې کړي خو زیاتوي
تمام کوششیں کرنے کے باوجود بھارت جو ہے یہ کوشش کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ اب جو چند روز میں جو یہ فیصلہ آئے اس میں پاکستان کی تعریف کی جائے لیکن مزید کرنے کی ضرورت ہے
د ٹولو سنجیدہ ہسو کول باوجود ہند سوک چھ دا ایف اے ٹی ایف ذیلی سانگی ایشیا پیسیفک گروپ مشرک وی پدے کے بریالہ کی دیشی چروانا غنڈا کے باعث چھ دا پاکستان لخوا اچت کڑے شیوی گامن استائے نوشی ہور سرا با ورتا دا ڈو مور یا نور گامن پورتا کول وینا هموشي او همدغه وجدات چې د پاکستان نوم کې دیشي چې روان جون پورې په خړ نوم لړ کې اوساتل شي ډاکټر شاهد حسن صدیقی زیاته کړه چې د تکنیکی او قانوني ګامونو سره سره به پاکستان ته په سفارتي کچه هم ډیر څه کول وي ولې چې د امریکني صحافي ډینیل پل د قضیې په اړه د سپریم کورټ په فیصله امریکا خوشاله نه ده او فرانس هم د پیغمبر اسلام د سپکاوي خاکو په اړه د پاکستان په سخت عکس العمل باندې خفه دی او همدغه رنګ سعودي عربستان او متحده عرب امارات هم هند پلو لی دل کیږي او ورسره ورسره چین هم د سینکیانګ په معاملہ پاکستان ته پچ په خلا خپل خفغان وړاندې کړی دی. بل پلوته په مالیاتی چارو نظر لرونکو سینیئر جرنلسټ مهتاب حیدر هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې د جون میاشت پورې به د پاکستان نوم هم په خړ نوملړ کې وساتل شي.
بنائے ہیں اور جو امپلیمنٹیشن بھی کی ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی سیریسلی یہ کتنے عرصہ پرسیو کرتے ہیں.
ددی وجہ دادا چی دے لڑکے مونگ کم قوانین جڑ کری پدے ہر سا عمل ترکم حد پوری کی گی او چی کم خلق دا تراغر و مالی مرستے او پا غیر قانون پیسو لگلو را لگلو کے ککر دی دا دوی ٹولو پر زد بغیر دا سا تفریقہ او سمرا پا مستقل مزاجی سرا دا قوانین عملی کی گی. مہتاب حیدر زیادہ تکڑا ایف اے ٹی ایف دے ہر سا تا دیر دا نزدے نگوری او چونکہ تر دے دا مونگا دا دوی ٹول اویش پا رختنے پا مکمل توگا ندی عملی کری نو زکا دا پاکستان نمبا دا جون میاش پوری ہم پا خر نملڑ کی اساتلے شی. پاکستان دا وقت دا تراغر و مالی مرستے او دا غیر قانون پیسو د لین دین په حوالے سرا برابر کامونه نه پورته کولو په وجہ ایف ای ٹی ایف د کال 2013 راسی په خړ نوملړ کې ساتل دي. الیاس خان، وائس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د دیو سره اوسې د امریکا غږ دیو د ګران اوریدونکو او لیدونکو زو د بل مهم راپور ولورې ته چې د شمالي وزیرستان د میرعلي په ای پی سیمه کې وسلوالو نن غرمه یعنی د فبروري په 22مه نیټه د یوې غیر سرکاري ادارې یا ان جی او څلور کارمندان میرمنی وژلې دي او د ګاډۍ چلوونکی یا ډرایوري هم ژوبل شوی دی. پولیسو د ناڅرګندو کسانو خلاف مقدمه کړې ده او په لایقین یې هم روانی کړی دی. راځي چې د دغه پیښې تفصیل واخلو په دې خبرونه کې د عدنان بیټنی څخه چې تاسو ته په دغه راپور کې راغونډ کړی دی.
د شمالی وزیرستان پولیس مشر شفیع الله ګنڈاپور وای نن په شمالی وزیرستان میرالی تاثیر کې څلور شجه نامعلوم وسله والو په ډزو وژل دي. وای صف امریکا ډیوا سره په خبرو کې پولیسو مشر وویل د بنو څخه راغلی وي خو پولیس یې نو خبر کړي. هغه وویل 15 شجه او یو ورسره ډرایور وو او په ډزو کې څلور شجه په ځای مړې شوي او ډرایور ژوبل شوی دي. زیاته کړه بل شجه یو کور ته ننوتې وه ځکه بچ پاته شوی ده.
بنو نه راغلی وي 15 لیډیز وي یو لکی کور ته ګډه شوی وه او څلور بار ولاړې وي اعلان ډرایور نو ټیررسټ رالو ټیررسټ په دوی باندې اٹیک وکړه هغه چې څلور چې کمی دي هغه مړې شوې او ډرایور دې دوی زخمی شوی. دوی چې کمی په خپل مخ راغلی وي نو دوی سره چې دغه نه وه دوی د ډیسټریکټ اډمنیسټریشن پولیس انفارم نو دوی دې ویزیت نه
مقدمہ هم درج شوی ده. خود شمالی وزیرستان ایوزای اوسیدونکو او پسیمه کې د پی ټی ایم فعال جمال داوړ وویل د سیمینار تر اتو څخه تر لاسو پورې کسان تشتول سوي چې پکښې د هغه د کورنۍ درې تنه هم شامل دي. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل داسې معلومات تر لاسه شوی چې په علاقه کې نامعلومه کسانو لار نیولې و او چې څوک ورغلي هغه د ځان سره بوتل دي.
سرته نکا چولې ده نه معلومه کسانو چې دې شي دوی نور هم خلک نیول یا سې حساب کتاب خو نشي معلومات دا دي چې هغه یو کس په مکمل کړی دي د لسته کسان سوې د ځان سره وړي دا درې کسان زموږ د فیلم
د یادی پیښې زمواریم تر اوسه چا په غاړه نه ده اخستې. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بد امنۍ پیښې او بیا زیاتې سیوا شوې دي. په شمالي وزیرستان کې وروستۍ پیښه په 6 فبراير شوې وه او پوز ویلي وو د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې په نتیجه کې دوه وسلوال او یو پوځي افسر وژل شوی وو. له دغه پیښې دوه ورځې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د ملیشا ځواک 15 سرتیري په وسلوال برید کې وژل شوی وو. د دې برید ذمہداري له خاړو نه ګرځول شوی پاکستانی طالبانو په غاړه اخستې. عدنان بیټنای، وی او ای ڈیوا.
د د امریکا غږ جی بی خبری خبرونه د ګران اوریدونکو اولیدونکو د محل زو د افغانستان د سولې د خبراتو ولوري ته او په دیوانی وروستۍ تفصیل تاسو ته وړاندې کوو چې څېړونکو وایي د جو بایدن راتګ سره د امریکا د افغانستان په اړه د ترامپ انتظامیه د تګلارو په مقابله کې بدلون لیدل کیږي او پاکستان کولای شي چې د په افغان طالبانو د سولې خبرو کامیابی لپاره خپل اثر یا اغیز ولري او وکړوي. په دې اړوند څېړونکو سره زموږ د جی وی خبريال ارشد مومند غږیدل دی، راځي چې تاسو سره تفصیل شامل کو په خبرونه کې.
په پاکستان کې څېړونکو وایي د افغان طالبانو د قطر پلاوی پاکستان ته په تواتر سره راتګ او دلته د ځینې افغان طالبانو د کورنیو غړو د موجودګۍ رپورټونه ښایي پاکستان اوس هم په افغان طالبانو اثر رسوخ لري او کولی شي چې د بین الافغاني خبرو اترو پروسې کامیابۍ کې خپل رول ولوبوي، کومه چې اوس د ځان ښکار ده. څېړونکو خبریال حق نواز وایي تر څو چې د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې وي تر هغې به پاکستان په دوی تر
دا پاکستان کو په خیال باندې دا پاکستان په مفاد کې مده، دا نړۍ په مفاد کې مده او کردار لوبولی شي تاسو ته مالو چې دا کورنۍ دلته دی، دا دی وخت کې تګ را تک چې کیږي افغانستان کې دا کم خلکو سره رابطې کیږي، کم دا چې کم جنگ کې زنګیالي دي یا دا کم غړي دي هغه کوم مطلب دا کې نو په کومه لاره کیږي افغانستان په لاره فقیر ناراضي بدل هر باندې راځي یا په نور گاونډي هیوادونو باندې خو زیات دلته راځي. د پاکستان یو رول شته، یو کردار شته.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په روستو کې د پیښور ته سفر پر مهال ویلیو پاکستان به دروانو بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ دوامدار ساتي ځکه چې په افغانستان کې د امن مطلب په پاکستان کې امن دی. پاکستان لخوا په روستو کې بیا بیا د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني خبرو د ملاتړ څرګندونې کیږي. د عبدالولی خان په هنتون د نړیوال اړیکو څنګه استاد طاهر خان وایي پاکستان تور پیخو اقتصادي او افغانستان اوږدې جګړې اثراتو ته پکتو ویلی شي چې پاکستان او د امریکا اړیکې به د افغان مذاکراتو په سر تاوتریخوالي ته ونه رسیږي او پاکستان هم اوس ګڼي چې افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی.
زما خپل دا ذهن نه مانی چې د پاکستان او د امریکي تعلقات هم دې حد پورې لاړ شي چې دوی کې د ستاو تریخوالی را پیدا شي، بلکې پاکستان دا خواهش ته چې امن مذاکرات مخې ته لاړ شي او دا غي مجبورین ده ځکه چې تقریبا شل کاله جنگ وشو دا غي پاکستان باندې ډېر بد اثرات. پاکستان بیا دا نه غواړي چې داسې حالات بیا جوړ شي چې هغه د پاکستان دا غي سلامت ته خطرې.
په پاکستان د افغانستان لخوا وخت په وخت تورونه لګي چې دوی په افغانستان کې د جنگیدونکو افغان طالبانو مرستې کوي. کورنۍ پاکستان کې میشتي او مهم افغان طالبانو مشران هم پاکستان کې وجل شوي دي، خو پاکستان بیا بیا دا تورونه ردی او وایي دوی افغانستان کې امن غواړي کوم چې د دوی په ګټه هم دی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو وروستۍ تفصیل در شد مومن څخه واورید او دا مهال هم زو په همدې موضوع باندې غواړو چې په خبرونه کې ستاسو سره څېړنه هم شامل کړو چې د کورنیو چارو په خوانی افغان وزیر او د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د ګمارل شوي امریکایي ډلې مشر سلاکار علي احمد جلالي صاحب په خبرونه کې را سره د ویډیو او سکایپ د لارې مل دی. هغوی سره به د افغانستان د روان وضعیت او د ولې پروسې په اړوند غږیږو. هغوی تیار کړی وایو ستړي مشي په خیر راغلی جلالي صاحب. وعلیکم السلام جلالي صاحب، د افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو وستلو د نیټې د ځنډولو سپارښتنه اولې شوې ده.
دا نیټه د دې لپاره د یو موضوع ګرځېدلې ده چې د سولې په خبرو کې هغه څنګه چې انتظار کېده پرمختګ ونه شو. اوس ځینې شکونه را پیدا شوي دي چې آیا طالبان په رښتیا دې ته تعهد لري چې د خبرو ته کینی او د جنګ د ختمولو دپاره لاره پیدا کړي د افغانستان له حکومت سره. مګر داسې ښکاري چې تر اوسه پورې طالبانو خپل تعهدات نه دي په ځای کړي او د دې په ځای همیشه دا چې امریکا دې په ټاکلې نیټه ووځي.
د امریکا په تخنی نیټه وتل خو مقصد وو د دوی په قرارداد کې، مګر داسې فکر کېده چې تر هغه پورې به د 1400 کې به د خبرو کې په خبرو کې به پرمختګ وشي، دواړه خواوې به داسې یو دغه وو کې یعنی د نتیجې ته ورسیږي چې دا جنگ به ختمي. نو که داسې پرمختګ راغی او یو څه فیصله وشوله او دواړه خواوې په دې موافق شوې، په دې کامیاب شولې چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره لاره راوباسي، موافقه وکړي، دغه یعنی نتیجې ته ورسیږي، په هغه صورت کې به دا قواوې په هغه نیټه وتلې په هغه. مګر اوس دا شکونه پیدا شوي دي چې طالبان فقط دې ته انتظار لري چې دا قواوې ووځي. که قواوې ووتلې بیا نو دوی فکر کوي چې دوی به جنګ وګټي، نو دوی دې ته به ډېره علاقه ونه لري چې په دې تعود سره د خبرو د لارې د افغانستان د مسلې حل وغواړي، بلکې فکر وکړي چې موږ کولای شو د جنګ له لارې دا کار وکړو، دا هدف ترلاسه کړو. نو ځکه داسې فکر کوي په امریکا کې هم په اروپا کې هم چې دغه نیټه باید تمدید شي، باید وغځول شي تر څو یو بل فرصت پیدا شي چې د خبرو په جریان کې یو څه پرمختګ وشي او د پرمختګ په نتیجه کې لاره دې ته هواره شي چې د امریکا قواوې له افغانستان ووځي.
جلالی صاحب، تاسو د خبرو پرمختګ په اړوند دلته اشاره وکړه. د افغانستان د سولې هیئت په دوحه کې طالبانو ته په تمه دی او د ډېرې مودې راهیسې هلته ناست دی او خبرو ته حاضر دی، خو طالبان تر دا دمه خبرو ته نه دي حاضر شوي او زیاتره هیئت د هغوی په نورو هیوادونو سفرونو هم بوخت دی. نو څومره هیله منه کیدی شو چې دغه پرمختګ به پیل شي یا به د سولې خبرې پیل شي بیرته؟
دلته دوه درې دلیلونه موجود دي چې دوی ولې تکني شول په دې خبرو کې. اول دا ده چې په امریکا کې یو بل اداره راغله او دې ادارې اعلان وکړ چې دغه کوي په دې سولې د پوسې د بیا کتنې دپاره لازم ده چې نور هم غور وکړي. او له بلې خوا په امریکا کې د افغانستان د مطالعې د طرحې پیشنهادونه دا وو خپل حکومت ته چې لازمه ده چې د سولې د پروسې د پرمختګ دپاره شرایط رامنځته شي. دا شرایط یو دا وو چې د امریکا د قواوو وتل وځنډي یو څه بوله او له بلې خوا د افغانستان د حکومت دغه څه بنسټونو سره مخصوص امنیتي قواوو سره مرستو ته دوام ورکړي چې دا خبره وښيي طالبانو ته چې جنګ له لارې دوی نشي ګټلای، باید د سولې له لارې د افغانستان حکومت سره د سولې له لارې یو نتیجې ته ورسیږي. او بل دا وه چې وخت چې د بایډن حکومت اعلان وکړ چې بیا کتنه کوي په دې پروسې باندې، نو دوی شروع وکړه په سفرونو دغو هیوادونو ته چې د هغو حمایت ترلاسه کړي چې امریکا په ټاکلې نیټه له افغانستان ووځي. روسیې ته ولاړل، ایران ته ولاړل. ایران او روسیه دواړه غواړي چې امریکایي قواوې له افغانستان ووځي، منتها داسې نه غواړي چې داسې وخت کې ووځي چې سوله نه نوي راغلي یا د سولې په خبرو کې څه پرمختګ نه وي شوی. دوی په دې دي. او بله دا خبره ده چې دوی ته دوی دا توقع درلوده چې خپل بندیان خلاص کی او هغه تعزیرات چې په باندې دي یا قیدونه چې په دوی باندې کې دي بینالمللي ټولنې هغه رفع شي. د هغو دپاره دوی غوښتل چې خبرې وځنډوي چې فشار راولي او یا په جنګ کې هم البته یو څه دغه اقدامات زیات کړل، یو څه زیات جنګونه ته زور ورکړي، یو څه دا ټول د دې دپاره چې فشار راولي په امریکا. مګر په امریکا کې خبره بل ډول ده. دی فکر کوي چې د دوها په خبرو کې دا لوی اساسي نقص دا و چې په طالبانو زیات اعتبار وشو چې دوی باید دغه تعهد چې کړی دی هغه به په ځای کې هغه تعهد نه شو. نو ځکه اوس دومره اعتبار په طالبانو څوک نه لري په امریکا کې یا په اروپا کې، غواړي چې دا موده نور هم وځنډوي تر څو چې دغه شرایط رامنځته شي، دوی ته دا قناعت ورکړي چې د جنګ له لارې دوی خپل هدف نشي ترلاسه کولای، باید سولې ته کښېني، خبرو ته کښېني.
تاسو دلته ذکر وکړ چې د یوازې د سولې د لارې دا خبرې مخ په وړاندې تللی شي، جګړه د دې د حل لاره نه ده، خو په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد پیښې ډېرې زیاتې شوې دي، تاسو به هم رپورټونه لیدلي وي. خپله د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید چې سیمه ییز فشار او نړیوال فشار زیات شي تر څو هغه د اړباسي چې خبرو تراشي کینی. خو هغه دا هم ویلي چې ک طالبان غواړي چې په افغانستان کې مخ کې له وخت راکني وشي دي ته هم تیار دي، خو په هیڅ صورت کې به په افغانستان کې موقت حکومت نه وي حاضر، ځکه چې دا به د دې لامل شي چې په افغانستان کې وینه تویدل او بهیدل لا نور زیات شي. تاسو څه ګڼئ چې آیا پر طالبانو فشار راوستل شي، د دې لارې به جګړې حل پیدا شي، او که موقت حکومت په اړه تاسو نظر څه دی؟
طالبانو فشار داسې یو خبره ده چې ټولې غواړي، هم بینی ټولنه یې غواړي، هم امریکا یې غواړي، او په دې لړ کې هغه هېواد چې زیاتره فشار راوستلی شي پاکستان دی. پاکستان په دې پوهېږي چې په افغانستان کې ثبات د دې په ګټه دی، پای د زمان کې خو پای البته خپل شرطونه به لري، یعنی داسې ثبات داسې سوله په افغانستان کې راشي چې دوی ګټو ته تاوان ورسوي، دوی مفاداتو ته تاوان ورسوي. مګر په امید ډول سره پاکستان غواړي چې په افغانستان کې سوله ثبات راشي دې په شکل، اما چې طالبان په پاکستان کې دغه لري، یعنی ریښې لري، او پاکستان یو څه مرسته هم ورسره کوي، او پاکستاني ملګری دی له ډېر وخت راهیسي، دوی فشار ورته وایي چې په طالبانو باندې تر ټولو زیاتره فشار چې په دې منطقه کې راتلی شي یو د امریکا لخوا دی او د پاکستان لخوا. امریکا د افغانستان د حکومت سره مرسته کوي، او پاکستان تر ډېره حده د طالبانو ملګری دی، نو پاکستان فشار راوستلی شي. اما موقت حکومت خبره یو هوایي خبره، معنا یې تر اوسه پورې واضح معلوم نه ده. موقتي حکومت په خلا کې منځ نه راځي. که چیرته دواړه خواوې په خبرو کې پرمختګ وکړي، د خبرو په جریان کې یو د نورو هیوادونو مرسره یو ځای یو کانفرنس راوبلي، لکه د بن کانفرنس شو، په هغه کې د ټول موافقه وکړي په یو موقت حکومت باندې چې څو انتخاباتو لپاره لاره وریږي، هغه حکومت ممکن ده مؤثر وي. اما دا چې سم د لاسه په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی، خبرو ته لا ناس نه دي، نو دا یو موقت حکومت غواړي. دا فقط خبره دې ده چې یو په بل باندې اعتماد نه لري، او په نتیجه کې دغه موقت حکومت اصلا فائدہ نه لري، او نه په وضع کې تغییر راوستای شي. له بلې خوا خبر هم دا ده چې ډېر هیوادونه په سیمه کې هم د افغانستان په اوسني حکومت باور په دې نه لري، د افغانستان حکومت ونه شو کولای چې یو مستقله او منسجمه همه شموله، یعنی دغه دا پلان د حصول لپاره ولري. لوی خوا طالبان دی، لوی خوا حکومت دی، او ډېرې نورې ډلې ترې وروسته پاتې دي، مدني جامعه پکې شامله نه ده په حقیقت کې. په نتیجه کې فکر کېږي، ځینې هیوادونه فکر کوي چې چون په افغانستان کې حکومت هم شموله نه دی تر اوسه پورې، ډېرې ستونزې لري، ویشلې حکومت دی، په دې کې نو ځکه د موقت حکومت خبرې راپورته کړې ده. مګر دغه چې موقت حکومت د اوضاعو سره کومک نشي کولای، موقت حکومت هغه وخت کومک کولای شي چې دواړه خواوې په دې موافقت سره ورسیږي، او د انتقالي دورې لپاره یو موقت حکومت راجو.
بله، ډیره زیاته مننه جلالی صاحب چې موږ ته وخت راکړ، تفصیل او څېړنې څخه مو هم ډیره مننه، تاسو ته ښه چاره غواړو.
مهرباني، زړه
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان افغانستان د کووډ
19 بندیز دې په کاروبارونو باندې
کرونا وایرس د امریکان د پارا
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی،
یو سره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
دا د امریکا غږ جی ودا. ګران اوریدونکو او لیدونکو، خبرونه دوام لري. یو ریزو بیا د پیښور ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې سیډونکو وایي چې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو ختمولو لپاره د آرمی پبلک سکول خونړی پیښې وروسته وخت په وخت پوځي عملیات کړی دي، د کوم سره چې د وسلوالو زور مات شوی دی. سیډونکو زیاتوي چې د پاکستان دغه تګلاره خپلول نه یوازې د پاکستان کې د امن سبب ګرځېدلی شي، بلکې په افغانستان کې هم د امن پروسی ته تقویت ورکول شي. راځي چې د عبدالرزاق څخه دغه راپور واورو چې سیډونکو سره پکې خبرې کړي او د هغوی دلیلونه به واورو.
په خیبر پختونخوا کې سیړونکو وایي چې د وسلوالو خلاف د پاکستان په پالیسۍ کې واضحه بدلون لیدل شي. د کم سره چې په پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی، دی وایي چې د پاکستان دغه تګلاره په افغانستان کې د امن پروسې لپاره ګټور ده. په دې حق لا د پیښور پوهنتون د نړیوالو زده کړو د سانګې اسیسټنټ پروفیسر خورشید خان ویډیو ته ویل، په قبایلی سیمو او افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو خلاف یو ځل بیا جامع تګلاره وزکول د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
نو د افغانستان سره ریلیټډ د سیسه مجاهدین مونږ نه لیدل چې یا راغه په غټ تعداد باندې دلته د هغوی خلاف اپریشن او شو د فورس استعمال شو یا د هغوی خلک اونیولې شول، هغه مونږ ته نه ښکاري. او مونږ ته د یو سیس ښکاري چې یاره کمی راغلی دی، هغه کمی په افغانستان کې په دماکو کې راغلی دی، په وایلنس کې راغلی دی، پاکستان کې هم دننه راغلی دی. نو د دې نه ښکاري دا چې یاره واقعي د پاکستان کم انفلوئنس دی، نو هغه کار کړی دی یا هغه کار کوي تر یو حده پورې، او هغه کاردار چې په وایلنس کې کم د پیس پروسس یو ډیمانډ دی، یو پری ریکویزټ دی، یو ضرورت دی، نو په هغه حواله سره کافی کمی راغلی دی.
نوموړي زیاته کړه، اسلام آباد په افغانستان کې د امن پروسې لپاره خپل مهم کردار لوبوي، خو د راتلونکو لپاره د پاکستان خارجه پالیسي با د امریکای موجوده صدر جو بایدن د افغانستان نه د خپل پوزیانو په مکمله توګه نوېستلو په پریکړه منحصر وی.
جو بایدن دا وایي چې یره د افغانستان نه وډرال هم کوم، خو په افغانستان کې به زه فورس ساتم. نو کوم خبره چې پاکستان غوښتل چې یره مکمل وډرال وکړي شي، نو هغه مکمل وډرال چې دینو هغه د افغانستان نه زما په خیال نه کیږي. اوس به دا خبره پاکستان فورن پالیسی د پاکستان پر ټچور باندې اثر ورځي چې آیا پاکستان چې کم هغه ویلی شي چې ناس ډیټیکټرز روټ کا ریکروټ کول او د هغه په افغانستان یا په دغه کې په کشمیر کې استعمالول، آیا هغه لیول به سمره راځي؟ خود دې انحصار به د امریکای یا د جو بایدن چې کم اډمنستریشن دی د هغه په اپروچ به هم کیږي.
په پیښور کې میشت سینیئر صحافي رفت الله اورگزی وایي چې د ترهګرو په اړه د پاکستان پالیسۍ کې د پیښور آرمی پبلک سکول د خونړې پیښروستو واضحه بدلون راغلی دی، او د هغه وسلوالو ډلو پر ضد یې عملیات کړي کوم چې د پولو دواړو اړخونو ته بدمنې خورولو توان درلودو. دی وایي چې د پاکستان دغه پالیسی په افغانستان کې د امن د پروسې په ګټه تمامیږي.
زموږ د اسټابلیشمنت کم سوچو، خاص کر د افغانستان متعلق او داخلي چې کم زموږ خپل مطلب لگا د دې شرخو ګروپونو خلاف، په هغه کې موږ ته بدلون ښکاریږي. بیا چې کله دا تقریبا یو نیم کال وړاندې کله په افغانستان کې چې دا د پیس پروسس دا اوس کم د امن لړۍ دی دا چې شروع کیده، نو د دې کې هم پاکستان چې دی لکه ډیر زیات یو مخلصانه طریقې سره چې دی خپل کردار ادا کوي.
یاد دی وی افغانستان د مودوره حسي دا تور لګوي چې پاکستان په خپل خوره د افغان طالبانو حقاني شبکې ته پناه ورکړی دا، او د غلطنه په افغانستان کې ترهګری کوي، خو اسلام آباد د کابل د غتورونه وار په وار رد کړی دی. بلخوا پاکستان وایي د ترهګرو پر ضد یې بے طرفه عملیات کړي، او پرستو کې د افغانستان سره په پولا د ډیورن پکرخه ازغن تار لګول هم پیل کړي، او د ریزلري چې دغه کار د افغانستان د لوري پاکستان ته د ترهګرو راوړې دوه مخه نیول دي، ځکه چې په افغانستان کې ناست وسلوال د دغې سیمې نه په پاکستان کې بدمنی خوري.
خبری خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې تاسو لپاره نور هم مهم معلومات لرو چې تاسو به وړاندې کوو. زموږ سره مل پاتې شئ. د مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د ورکو کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد د هیواد په یو شمیر خارونو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي، او د یاد ګوند صوبایي صدر امل ولی خان د فبروري په 28 نیټه په 400 کې د پریس کلب و مخې ته احتجاجي مظاهره ته وویل چې د ګوند بلوچستان ویاند اسد خان څخه په شمول په پاکستان کې د ورکو ټولو کسانو لپاره راوتلې دي، او له حکومت غوښتنه کوي چې د راخوشي دونکو یا راخوشي کولو لپاره دي چټک ګامونه پورته کړي. تفصیلی څه دغه ټول تاسو سره غونډه کړې ریاض حسین په خپل راپور کې چې په ګډه به سره وګورو.
د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج ته د لادرکه خلکو خپل خپلوان هم راغلی وو. د مردان دلی اوسیدونکو محمد ارشاد وایي د هغوی مشر ورور علي ګوهر تیر کال د ستمبر په میاشت کې پولیس بوتلې وو، خو تر اوسه یې پته نه لګي. دی وایي پولیس اوس د دې خبرې انکار کوي چې ورور یې د هغوی په ولقه کې دی.
څنګه یو ملک اوسیږو نو موږ د حکومت وخت نه دا مطالبه را چې زموږ د ورور د راظاهره کړی شي او یو عدالت ته پیش کړی شي. څه قسمه مسالې نو موږ ته دی وایي دا هغه ماشوم زوی دی. ما تا هر مقام وځم را بابا څه بوزي چندې مال د ګاډي نه وروړي خو زما پلار دی راشي مو ته ما کراچي ته تل تاله ګاډي علي.
دا احتجاجونه د ملک د نورو برخو پرنګا د خیبر پښتونخوا په مختلفو خارونو کې شوې دي. احتجاج کوونکو کتبي او بینرونه اوچت کړي وو او د لادرکه خلکو عدالتونو ته وړاندې کولو غوښتنې کولې. په مردان خار کې د احتجاج مشري د عوامي نېشنل ګوند سینیئر صوبایي مشر او پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی کوله. هغه ویل مونږه ډیر وخت انتظار وکړو خو د هغه د پارټي غړي اسد خان اچکزي تر اوسه نه دی معلوم شوی. هغه ویل په دې ملک کې قانون شته، آئین شته او عدالتونه هم موجود دی. هیچا ته دا حق نه دی حاصل چې د عدالتونو لری چاته سزا ورکړي او زمونږ دا غوښتنه ده چې دغه لادرکه خلک دی عدالتونو ته وړاندې کړي شي. دوی ویل د سلويختو کالو راهسي د پښتنو وینه توی شو او بدنامي سره هم مخ شو. اوس نور غلی نشو پاتې کېدی او نور داسې قسمه واقعیات نشو زغملي. هغه زیاته کړه د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج د ملک د ټولو لادرکه خلکو د فار دی.
نور انتظار ممکن دی، موږ ډیر صبر نکار واغش، نور صبر هم ممکن نه دی. موږ ډیر خاموشي اختیار کا، نور خاموشي اختیارول په دې حواله باندې دا مجرمانه غفلت وای. ټول پښتانه، ټول پښتانه بچی چې هغه بې درک دي دا احتجاج د هغې لپاره به واز پورته کوي. په بلوچستان کې چې کوم بلوچ بې درک دي مونږ د غینه لپاره واس پورته کوو، مونږ د سند لپاره واس پورته کوو، مونږ د پنجاب لپاره واس پورته کوو.
د خیبر پښتونخوا په نورو خارونو پیښور، بنو، ډیر اسماعیل خان، سوات او قبایلی ضلعو نه علاوه په 14 ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان په مشرۍ کې وشو. په دې احتجاجونو کې د عوامي نېشنل ګوند خزو ماشومان هم برخه واخسته. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر غوښتنه وکړه چې لادرکه خلک ته عدالتونو ته وړاندې کړي شي.
پدې خوره کې څونه خلک مسنګ دي زمونږ دا ډیمانډ دی چې ګوډاغي خلاف هر څه چارج شیټ ته هغه د عدالت ته پیښ کړی شي. دا عین روته دی وکړی شي هغه د وکیل او د خپل کیس موقع ملو شي. کو څوک مجرمي سزا ورکه مونږ بدر سره ولاړ یو.
د پاکستان حکومت د لادرکه خلکو د پاره په کال 2011 کې یو کمیشن هم جوړ کړی او کمیشن وایي د کال 2000 پورې هغوی د سلور زره لادرکه خلکو قضیه سر ته رسولي دي. په مرکزی ښار اسلام آباد کې د بلوچستان او د ملک د نورو برخو سره تعلق لرونکو خلکو هم د لادرکه خلکو د معلومولو د پاره پرلتونه وخلې دي. د پاکستان مرکزی وزیر شیرین مزاری هم دغه کیمپ ته ورغلی و او ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم به د هغوی سره د مارچ په میاشت کې ملاقات وکړي. وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې ویلی وو هغوی غواړي چې یو تن هم په ملک لادرکه نه وي. خو بیا په پاکستان کې پښتون تحفظ موومنت پی ټی ایم وایي د شپږ زرو نه تر اته زره پورې د قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا اوسیدونکي لادرکه دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
تاسو د عوامي نېشنل ګوند دغه احتجاجي مظاهري ولیدې؟ په راپور کې په همدې اړوند یو بل راپور ولوري ته ځو چې د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان صوبایي ترجمان اسد خان اشکزی د لادرکېدو پر ضد د پاکستان د نورو برخو سره په چمن کې هم احتجاجي لاریونونه شوې دي چې پکې پی ټی ایم وکیلانو او تاجر تنظیمونو د غړو ګډون درلود او همداراز د حکومت څخه غوښتنه کول چې اسد خان د خوشی کولو په لړ کې دي مرسته وکي. خو خپل چارواکي وایي چې د هغه په موندلو کې دوی هلی ځلې کړي دي خو تر اوسه یې څه لاسته نه دي راغلي. راځي چې تفصیل د نعمت الله سرحدي په دغه راپور کې وګورو.
پنځه میاشتې مخکې اعلان درک شوې د عوامي نېشنل پارټي ایالتي ترجمان اسد خان اڅکزي د راخوش کولو لپاره د بلوچستان ایالت په مختلفو سیمو کې احتجاجونه وسول. چدا غرنګ یو احتجاج دلته په چمن سره د شهر کې هم وسو چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ تاجر تنظیمونو او د ایم پی کارکونانو سره په ګډه احتجاجي لاروین وکړي.
عوامي نېشنل پارټي شمال فخر کوي
احتجاجي لاروند احتجاجي غونډه وسوا چې غونډې ته وینا کوونکو هم پر حکومت سختي نیوکې وکړي چې اسد خان ژر تر ژره راخوشي کړي. امجد خان ایډوکیټس د اسد خان ورور دی. په دغه مهال ده وویل چې اسد خان د کولو څخه به د دې عزم کمزوري نسی.
خپل کور کې و خپل کشرانو ته یو قسم وصیت هم کړی دی کې دای سي سبب اسد خان جنازه مول راځي امکان نشته چې اسد خان راغلی نه وي. زله در قسم زما د کور نور بندګان لاره در کسي مرزي نه تور ټول ودا شته تیاری ډیرو مضبوط ادارو ارادو باندې تیار یو. نو هیڅ یو مشکل نشته ان شاء الله چې د حق او د رښتیا چې کملار ده پر دې باندې زما یو هوډ دی زما یو اراده ده.
په دغه احتجاجي غونډې کې شریک تاجر تنظیمونو نماینده مشر دا په جواب وویل چې د دوی درې تاجران اوسم د غواکارانو په منګولو کې دي.
موږ د شاه درې تاجران نور هم د څو میاشتو راهیسې خلکو تښتولې دي. هغه خلک دي مغز موږ تاجران سوداګر ژر ژر راخوش کړل سي. موږ د حکومت سره د اسد خان او د دغه درې تاجران د شهر غړو سوي دي ژر ژر راخوش کولو غوښتنه کوو.
لا درک سوي اسد خان سګزای د پښتورګو نه جوړ دي. تیر کال د ستمبر په میاشت کې د کوټ سر نږدې لا درک سو سی پتانا کی خپلوانو بقاعده د اغوا دوسیا هم د نامعلوم کسانو په ضد درج کړی ده چې د ایم پی د ګوند یو مشر منور خان سګزی په وینا لا درک سوي کسان را خوش کول او عوام ته امن ورکول تر ریاست سیم واری ده.
موږ و د دې ریاست او سکیورټی ادارو ته دا وای چې دا کار د دوی دی چې خپل شاریان ته دی تحفظ ورکړي. په دې ملک کې په دې ریاست کې عدالتونه هم ستایا خو دې عدالتونه وتړل سي یا دې هر سړی د قانون مطابق په عدالت کې حاضر کړل سي.
ایم پی ایل ټی ترجمان اسد خان سګزی د ګوند د صوبای مشر او د ایل ټی اسمبلی غړي د اصغر خان سګزی د اکا زوی دی. سده د لارې کې دوه پزید مخ کې هم سخت احتجاجونه وسبل. اوس د ضلع کلاب لام رستیال کمشنر طارق جاوید منګل ووی ډیو ته وویل دوی پر لوړه سطح باندې پلټنې کړي دي چې د اسد خان خوش کولو کې هیڅ قسمه لاسرسونه نه ده کړې خو بیا هم دوی خپل تحقیقات جاری ساتلې دي. نعمت الله سرحدي ووی ډیو چمن.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دی واسطا سو مسلو او چا پی ریال تستا سو د کیمرې پسترګه کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړی 002-253-1512.
دا دی وی ګرانو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو په دې خبرونه کې مدوته کتنه اوړاندې کوو چې مختار خلیل صاحب کړی دا او د دې اونۍ موضوع هم د پاکستان آئین کې د اتلسم ترمیم په اړونده چې تاسو دغه تفصیل راغونډ کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان پارلیمان د کال 2015 په 15 اپریل په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کو او په 19 اپریل کې د هغه وخت د صدر آصف علي زرداری د دستخط کېدو نه پس دا نافذ شوی دی. خدا ترمیم تر اوسه پوری د مختلفو قوتونو ترمنځ د اختلاف لوی سبب را روان دی. په اتلسم آئینی ترمیم کې صوبو ته په خپلو وسیلو د اختیار ورکېدو نه پس د وفاق یا د مرکز په آمدن لوی فرق غورځېدلی دی. په دې وجه د وفاق په آمدن د خپل زیس روزګار چلولو والی ادارې خصوصا فوج اتلسم آئینی ترمیم ته په ښه نظر نه ګوري. په دې موضوع نن د هانګ کانګ نه وتونکي مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د یو نامتو صحافي د سلمان رفی شیخ یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان مقتدره طبقه په مقامي اختیاراتو او دولت خپلې پنجې بیا خښي کړې دي. سلمان رفی شیخ د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې پاکستان کې د اختیاراتو په بنیادي سطح د سپارلو دپاره شوي اصلاحات د صوبو او د مرکز ترمنځ وسیلو او اختیاراتو د انخطی جنگ له سبب تالا والا شوی دی. لسکاله نزیاته موده او شوا چې په آئین کې د اتلسم ترمیم له سبب د ملک د صدر اختیارات ختم کړی شوی دی. خو د پاکستان څلور واړه صوبې نن هم د اتلسم ترمیم په شکل کې د شوی جمهوري لوز د پوره کېدو لپاره لاس پی وهي. د دې جمهوري لوز قول د نه پوره کېدو یو ثبوت د بلدیاتي انتخابونو نه کېدل دي. مضمون لیکي چې په مرکز کې د تحریک انصاف پاکستان حکومت هم د وړاندینو حکومتونو په شان په کال 2009 او په کال 2010 کې صوبو ته د سپارلی شوو اختیاراتو او وسیلو دوی نه په زور د واپس اخیستو کار ته لاس اچولی دی. وزیر اعظم عمران خان د سیول او د فوجی ریټایر شخصیاتو د یوې مضبوطې ډلې په ملاتړ په اتلسم آئینی ترمیم حملې شروع کړې دي او د دې ترمیم له سببه صوبو ته ورکیدونکي اختیارات یې د وفاق په ولقه کې ساتلي دي. ایشیا ټایمز لیکي چې دا وخت د پاکستان صوبایي سیاسي اشرافیه طبقې په مرکز کې د ناستو خپلو انډیوالانو دلالي شروع کړې ده او د دوی دورنګۍ مقامي حکومتونو ته د وسیلو د منتقلۍ عمل غیر یقیني او شکی کړی دی. پنجاب اسمبلی کې د مخالف ګوند یو پارلیماني ممبر خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې د بې اختیاره بلدیاتي ادارو په نیز د اسلام آباد په دې صوبایي دارالخلافي د اختیاراتو نوي مرکزونه جوړ شوي دي او په دې کې ناس واقداران په لاندې سطح د اختیاراتو سپارل و حکمرانۍ کې خوالې راوستل او په نظام کې د عام وګړي ننوتل په هیڅ ډول نه غواړي. خو د طاقت دا نوي مرکزونه یعنی صوبایي دارالخلافي ډېر کمزوري دي او د دوی په وسیلو دمار حملې جاری دي. د مثال په توګه د کال 2019 په دسمبر کې د پاکستان سلور واړو صوبو مرکز ته په شریک یو ارب 20 کروڑ ډالر ورکړل چې مرکز کې د عالمی مالیاتي پنګې د قرضونو قسطونه خلاص کړي. د پاکستان د صوبو خلک ډېر رقم ورکولو ته په هیڅ طریقه نه سلا کېدل خو په درو صوبو کې د پی ٹی آئی د حکومتونو له سببه دا نامناسبه کار ترینه واخیستی شو او دا شان صوبو ته د خپلو خلکو په خیر ښېګړه د خرچ کولو دپاره په لاس کې څه پاتې نه شول. البته سند صوبې چېرته چې د پیپلز پارټۍ حکومت ته برعکس د ټولو نه کمې پیسې ورکړي. مضمون لیکي چې په دې معامله کې د ټولو نه غټ ګوزار خیبر پختونخوا صوبې غواړو ځکه چې یو طرف ته خو د ترهګرۍ او د طالبانو د جنګ د لاسه ګړه د صوبه لوټي لوټي ده او بل طرف ته مرکز ته د خپلې حصې د ورکولو نه پس ورسره دومره پیسه نه وه چې د خپلو خلکو په خیر ښېګړه خرچ کړي.
السلام علیکم ستری مشهید د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او ریپورتونه تاسو کېږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دی سره ملګری کېدئ شئ او د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکړئ دیشي.
د جی بی ګرانو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. غواړو چې تاسو یادونه وکړو چې تاسو په سیمه کې تاسو د ډی وی وپانه نشئ پرانستلی یا هم کوم ستونزه لري نو تاسو دا ډیر په اسانۍ سره کولای شئ چې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې دغه وپانه پرانیزئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. که تاسو انډراید فون لرئ نو تاسو کولای شئ چې خپل ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ او له هغه ځای څخه ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ کړئ او بیا دغه کنیکټ کړئ. د دین وروسته به تاسو ته دی وب پاڼه بیا پرانستل کیږي او که بیرته غواړئ ډیسکنیکټ کړئ نو تاسو بیرته هم دغه اپ ته لاړ شئ اپلیکیشن ته او بیا دا ډیسکنیکټ کړئ. دا مهال زو یو بلې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ولوري ته چې سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولوین ویلي دي چې امریکې د ایران سره د هغو لږ تر لږه 15 امریکایانو د راخلاصولو لپاره خبرې پیل کړې دي چې تهران کې بندې دي. د امریکې خبری ادارې سی بی ایس سره په یو مرکه کې جیک سولوین وویل چې دا د صدر جو بایدن یو مهمه ترجیح و چې نیول شوي امریکایان په حفاظت سره په بیرته خپل هیواد ته راستانه کړي. تفصیل یې څه دی د امریکا غږ په راپور کې تاسو ته زموږ همکار محمد اکرم راغونډ کړی دی.
د امریکې خبری ادارې سی بی ایس سره په یو مرکه کې جیک سولوین ویلي دا د صدر جو بایدن یو مهمه ترجیح و چې نیول شوي امریکایان په حفاظت سره خپل ملک ته واپس راولي، او دا چې د ایران لخوا د دغه امریکایانو د ځان سره ساتل ډیره د غم او غوسې خبره ده. نوموړي ویلي د ایران سره یې په دغه مسله باندې رابطې شروع کړې دي او زیاته کړې ده چې امریکا به د ایران داسې وړاندیز نه مني چې پکې تهران نیول شوي امریکایان په غیر قانوني توګه او بې انصافۍ سره وساتي. ایران د 15 امریکایانو په شمول خبرک شهریت لرونکي په لسکونو کسان په قید کې ساتلي چې پکې په زیاترو باندې د ملک خلاف د جاسوسۍ تورونه لګولې شوي. که څه هم امریکا او ایران د نیول شوو امریکایانو راخلاصولو په سر خبرې اترې شروع کوي، خو جیک سولوین ویلي د تهران سره د کال 2015 نیوکلیایي تړون کې د امریکې بیا شاملېدو په سر خبرې اترې نه دي شروع شوي. د امریکې صدر جو بایدن د تیرې جمعې په ورځ ویلو امریکا به د ایران سره د نیوکلیایي تړون په سر بیا خبرې اترې شروع کوي، د کوم نه چې پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په کال 2018 کې د امریکې د وتلو اعلان کړی و. جو بایدن د میونخ امنیتي کانفرنس ته د انټرنیټ د لارې وینا په وخت ویلو دوی لا په ستراتیژیک توګه د غلط فهمو او یا غلطو کمولو لپاره د روڼوالي او یو بل سره خبرو اترو شروع کولو ضرورت دی. خو د وایټ هاوس د امنیت سلاکار جیک سولوین ویلي ایران د نیوکلیایي خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره د امریکې وړاندیز ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلي. نوموړي ویلي دا اوس ایران دی چې په سفارتي توګه باندې ځان له شبې نه چې امریکا، او دا چې د خبرو شروع کولو انحصار اوس په ایران باندې دی. خو د دې وړاندې د اتوار په ورځ ایران ویلي امریکا به تر هغه وخت پورې د ایران سره نیوکلیایي تړون په سر خبرو اترو شروع کولو قابله نه وي تر څو چې د تهران خلاف اقتصادي بندیزونه لري کړي نه وي. واشنگټن وایي تهران له د کال 2015 نیوکلیایي تړون باندې پوره عمل شروع کول پکار دي او د یورینیم غني کولو کچه ډیره کمه کی. د ایران او امریکې ترمنځ د نیوکلیایي پروګرام په سر مذاکرات بیا شروع کولو خبرې په یو داسې وخت باندې کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي پروګرام د سار ادارې مشر رافائل گروسی په وروستیو ورځو کې د ایرانی چارواکو سره لیدلې دي چې د تهران نیوکلیایي پروګرام د کتنې لپاره د نړیوال څارنوالانو تک په ځای وساتي. د دغه خبرو اترو وروسته د اټومي پروګرام د سارنې نړیوالې ادارې د تهران سره یو لوزنامه لاسلیک کړي چې د ایران نیوکلیایي پروګرام د سارنې او تصدیق عمل جاري وساتي. خو د لوزنامې تر مخه به نړیوال څارنوالانو ته د ایران نیوکلیایي پروګرام ځایونو ته کومه رسۍ ورکړل کیږي، او په ناڅاپي توګه به څارنوالانو ته د ایران نیوکلیایي ځایونو د کتنې اجازت نه ورکول کیږي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلي د رافائل گروسی د سفر باوجود به هم د اټومي پروګرام د سارنې نړیوالې ادارې کیمرې بندې بي چې د ایران پارلمان لخوا منظور کړي قانون باندې عمل وکړي شي.
تاسو د جی بی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټډیو څخه ګوري او اوري. د مهال زو یو بل مهم نړیوال راپور ولوري تر څنګه چې تاسو ته مو وړاندې یادونه وکړه چې په میانمار کې د پوځي بغاوت خلاف د ولسی احتجاجونو لړۍ روانه ده او په مظاهره چانو د تشدد وروسته ملګرو ملتونو امریکای او یورپی اتحاد خبرداري ورکړی دی چې د میانمار پوځي واکمن دي په احتجاج کوونکو باندې تشدد سم دواره ودرې. تفصیل یې تاسو ته نوشروان خلندر راخیست دی په ګډه به سره وورو.
د ګل پروز په لوی کچته احتجاجونو غږ د جنرال زید په نوم یوې ډلې د اتوار پروز ورکړی او په خلکو یې زور راوړیو چې د سپرلی انقلاب د پاره دی یو ځای شي. نن په 28 فروری د میانمار دغه احتجاجونه کال 1988 کې د اگست 8 نیټه د هغه احتجاجونو سره منسوب کړی شوی دی چې پکې د کالجونو او پوهنتونونو ځوانانو په هیواد کې د پوسټ په مرسته د جوړ کړی شوی حکومت خلاف د سیول نافرمانی تحریک پیل کړی وو. د هیواد په سرکاري ټلویزیون ویلي شوی چې د احتجاجونو د غږ د لارې د هیواد جذباتي ځوانان په خاصه توګه د راپارولو هڅه کیږي او په دې کې دوی ژوندونه د لاسه هم ورکولی شي. رپورټونه وایي چې امنیتي ځواکونو د بهر هیوادونو سفارتخانو شاوخوا لارې بندې کړې دي او هلته یې خنډانه چولې دي. دغه ځایونه د نن احتجاجونو اهم مرکز وو چې پکې به دوی په نړۍ غږ کوو د میانمار په معاملاتو کې د مداخلت وکړي او د فوجي کودتا ختمولو لپاره دې په فوج فشار واچوي. د ملګرو ملتونو د میانمار لپاره خصوصي استازي ټام انډریو د اتوار پورس په یو ټویټ کې ویلي دي چې د حکومت لخوا په دې غواخونو اندېښمن دي چې پکې دوی مظاهره چانو ته د کال 1988 حواله ورکړې ده. په میانمار کې د فروری په اورنۍ نیټه د پوځي کودتا وروستو احتجاجونو کې تر اوسه درې مظاهره چان وجل شوي او نږدې 640 سیاسي فعالان گرفتار کړي شوي دي. د ینګون خار ترڅنګ د خالی پورس په یو بل خار منډاله کې هم د پوځي کودتا خلاف سخت احتجاجونه شوي چې پکې لوی شمېره ځوانانو برخه اخیستې ده. د دغه احتجاجونو په وخت د امنیتي ځواکونو په تشدد کې دوه کسان مړه او نږدې 40 نور ژوبل شوي دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د اتوار په ورځ ویلي چې د برما د هغه خلکو سره ولاړیو چې په هیواد کې د ټاکنو د لارې د منتخب حکومت د بحالولو غوښتنه کوي. د امریکا خارجه وزیر خبرداري کړې امریکا به د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کوي څوک چې په مظاهره چانو تشدد کوي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش هم د احتجاجونو په وخت د مظاهره چانو د وجنو غندنه کړې ده او د تیر خالی په ورځ یې ویلي په پرم نه مظاهره چانو د طاقت استعمال او دوی ته غواخونه د قبلولو وړ نه دي. برتانیا او فرانس هم په مظاهره چانو د تشدد غندنه کړې ده او یورپی یونین اتحاد ویلي دي چې پوز دې په خلکو تشدد فوري بند کړي. د یورپی یونین اتحاد خارجه وزیران به نن د میانمار پوځي بغاوت پاړه غونډه هم کوي. د میانمار پوز په هیواد کې د یو کال ایمرجنسی او پوځي واک اعلان کړی دی او تورې لګولې چې په تیرو انتخاباتو کې تر غلې شوې دي. خو د هیواد د ټاکنو کمیشن د پوځي مشرانو د غتورو نرد کړی دي. د پوځي بغاوت مشر جنرال آنګ هنګ دا هم ویلي دي چې ضرب نوې انتخابات وکړي خو وخت یې نه دی ورکړی چې کله به کوي.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د مهال زو یو بلې مهم موضوع ولوري ته چې د سیمې سره تړاو لري چې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن نومي غیر دولتي ادارې په خپل وسني راپور کې ویلي دي چې د کورونا وبا پر مهال د لګول شوې ټول بندیز پر مهال د خزو پر ضد آنلاین ځورونې زیات شوې دي او په شکایتونو کې او یا فیصد زیاتوالی راغلی دی. راځي چې تفصیل یې د فرید شنواری په دغه راپور کې وګورو.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ کاروونکو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارې وایي په کال 2020 کې په انلاین جرمونو او خزو زورونې پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي په تیر شوي کال کې انلاین زورونې بلیک میلینګ یا بدنامولو او هیکینګ په اړه زیاتره پیښې ریپورت شوې دي. د پیښور انجینیرینګ او ټیکنالوژي په هنتون د کمپیوټر سیستم څنګه د کاونکای ادنان ملک وای په ټولنیزو رسنیو باندې زیاتره خزه د زورونې ښکار کیږي.
قانون چې کوم دی هغه موږ ته علم نشته، نه زموږ خواتین ته، نه زموږ ماشومان ته، نه زموږ ټیچرز ته، بلکې څومره زموږ ټیکنالوژي ته ایکسپوز خلک دي چاته د خپل قوانی حقوق پته نشته. نو شعور زویم چې دا واحد سیز چې هغه ملو شي او د دې باکې د ټریننګز ورکړي شي سکول اند کالجز کې او که زموږ کریکولم کې دا اډ شونه د دینه ډیر زیات دي کې به کمیره شي. نو تربیت رومنی د کورنا او بیا شعور چې یو ماشوم لته موبایل لاس کې ورکې نه چې رومنی هغه په دې سیز او دای استعمال باندې پوي کې که یو ماشوم لته موبایل لاس کې ورکې چې په خپل آنلاین تعلیم کې نو هغه رومنی په دې پوي کا چې آنلاین یو اجنبی سره خبرې نه دی کول پکار.
پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا کارونکو حقوقو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن په خپل راپور کې ویلي تیر کال 2020 کې د آنلاین زورونه او 100% زیات شکایتونه ریپورت شوې دي. په دغو شکایتونو کې 68% د خزو له اړخه، 40% سړو او 1% د ټولنې نورو وګړو لخوا ریپورت شوې دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو حقوقو د پاره کارکونکي اسامه خلجی اویل ک چرې قانون په صحیح توګه عملی کړی شو نو د غپیخو کې ډیر کمای راتلای شي.
اور دین علاوه مونږ چې د ګورو چې هراسمنت باغې باندې چې اکثر د خلکو ذاتی معلومات غلط طریقې سره غي نور ته مخ کې کوي اور مونږ اکثر دا کیسز کتلې چې ذات تر چې خلک بیا په جنګلو علي کم چې خلکو سره داسې کوي اور خزو سره چې دا زنانه سره داسې هراسمنت چې کم کسی دي هغه سړو په نسبت زیات کی. خو دې کې خو خبره دا ده چې ډېر زیات ښځو ته سپورټ لپاره هم ډېر سیستم دي. دا ډیجیټل رائټس فاونډیشن هیلپ لاین دی.
ډیجیټل رائټس نومې ادارې د کال 2020 په هیلپ لاین رپورټ کې ویلي چې د دوی سره د آنلاین زورونې 3298 کیسونه درج شوې دي. په دې رپورټ کې د آنلاین بدنامولو د کیسونو شره 33% او په سوشل میډیا د پروفایلز د هیکینګ شره 23% ښودل شوې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د ډیوی ګران اولیدونکو او اوریدونکو پرون د فبروري 28 نیټه د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ولمانځل شوله او په همدې مناسبت د ډیوی خبریال احسان محمد خان تاسو لپاره یو خوندور څیړنیز راپور جوړ کړی دی چې د پښتنو په سیمه په د خپلې ژبې مطبوعات او ورځپاڼې د پرمختګ موندلو پر ځای ولې پر شا تللی دی. دغه ټولې لتونې تاسو ته راغونډ کړي دي، راځئ چې
دا د پیښور پوهنتون مخې ته د سپین جومات په مرکز کې لګېدلی د ورځپاڼو یو سټال دی چې ورته ځینې خلک د ورځپاڼو اخیستو دپاره او بیا ځینې هغه چې یوازې تش د لوستو دپاره راغونډیږي. په دغه سټال کې چې تر شلو د اردو ژبې او تر لسو د انګریزي ژبې اخبارونه پراته دي، خو بیا د پښتو ژبې یوازې دوه ورځپاڼې پکې لیدل کیږي. د دغه اخبارونو د سټال مالک دلاور خان وای چې وړاندې د پښتو ژبې ورځپاڼې به په پېښور کې تر شپږو چاپ کېدلې، خو اوس یوازې دوه اخبارونه پاتې دي او هم دا ډول د دې اغېستونکي هم ډېر کم شوي دي.
مخکې هو په سیکړو حساب باندې خرڅېده، په سیکړو په حساب اوس کم نه، لس لس دولس لس دانې خرڅېږي، اوس کم شو ډېر. هلته تعداد زیات و کنه، د پښتنو دلته مکه قابلیانو دا ډېر ماجر و دلته ټاؤن کې، اوس کم شو. چې هغه کم شو نو هغې سره کاروبار هم لک ډاؤن شو. اوس ما سره تقریبا دوه اخبارونه دي د پښتو او دا 15-15-20-20 دانې راځي، بس دا دو دو چار چار پاتې شي، بس روز کې کله خرڅ شي کله خرڅ نه شي.
د نوی په لسیزه کې چې په پېښور کې بعد د اتو نهم زیاتې د پښتو ورځپاڼې موندل کېدلې چې دغو کې وحدت، هیواد، شادت، اتحاد، جرګه، شهباز او داسې بیا ځنې اونیزې هم چاپ کېدلې، خو اوس دا وخت هیواد او وحدت ورځپاڼې پاتې دي. په دغو کې وحدت ورځپاڼه د تیرو څلیښتو کلونو تر ټولو پخوانی ورځپاڼه ده، خو بیا د دغه ورځپاڼې خورېدو شمیره اوس نوره هم کمه شوې. د پښتنو د صوبې دننه د دوی د خپلې ژبې د ورځپاڼو د پرمختګ نه کولو په شا کومې وجې دي؟ په دې هکله د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر فیض الله جان داسې وایي.
پښتو لبده مرغه په پاکستان کې نه د روزګار ژبه ده او نه د اختیار ژبه ده. هغه دا د لکه پښتو کچار صرف پښتو ورزی نو د دې پښتو ژبه باندې هغه ځان له نوکری نشي بیا مونته. خو بیا بل طرف ته چې موږ ګورو نو په سکولونو کې لکه نصاب کې پښتو ژبه نه ښودل کیږي او ماته د یو پالیسیم پته ده کومه چې د پریشانه خبره ده چې کوم دلته کې سکولونه دي پرایویټ سکولونه کم ته الیټ سکولونه وای دا هغه سکولونو پالیسی د خپل سپورټانو د پاره چې د سکول باونډری وال کې دن نه با د اردو او د انګریزي نه بغیر په بل جبه کې خپل کوم خبرې نه کوي.
د اخیری یو نیمه لسیزه چې یو خوا په ټولنیزو رسنیو د پښتو لیک لست زیات شوی ښکاریږي او بل خوا د پښتو ژبې د ادب شاعرۍ او نثر کتابونو د چاپ شمیره هم زیاته شوی، خو بیا د پښتو ژبې مطبوعاتو هغه ډول پرمختګ نه دی موندلی. د ژبې او جرنالیزم کارپوهان وایي په خپل ژبه کې مطبوعات، څېړنې او خبرونه چې ډېر مؤثره ګڼل کیږي، خو پښتو ژبه چې په سرکاري توګه بیا هغومره مهمه نه ده ګرځول شوې، نو د دې له وجې یې په صحافتي کچ هغه پرمختګ نه دی موندلی کومه ته چې اړتیا ده. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. د دې خبرونه وروسته تاسو د دې نور خبرونه هم اوریدلی شئ په رادیو باندې او په ټلویزیون باندې لیدلی شئ. زه ستاسو قربانه منزه شهید سره د پروډوسر عبد حسین اخلم اجازه ته، تاسو په لوی الله سپارم. سلوړه او آباد اوسئ.